رادیو 25 دقیقې بحث مهیروي. خو یو ځل بیا په مکرې دي خبرونه لاندېسته. د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د ځان وژنې برید په اړه د بیا کتنې د ټیم موندنې ښیي چې له تکتیکي پلوه د دغه برید مخنیوی ممکن نه و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو، یعنې د 2021 کال د اګست په 16 وشو، 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 120 تن افغانان ووژل شول. سپین ماڼۍ وایي په تېرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو اندازه د پام وړ زیاته شوې ده. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت وایي جان کربي نن دوشنبه وویل متحده ایالاتونه باید دغه مرستو د دوام شاهد واوسي. رویترز خبری آژانس له امریکایي خبری شبکې سره د جان کربي د ملکي په حواله ویلي چې په مرستو بارس باندې 200 لارې غزې ته رسیدلې چې یوازې 100 لارې په تېرو 24 ساعتونو کې غزې ته داخله شوې دي. تکرار شوې ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته دا خبره کړې، خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا به پر اسرائیل د ایران د تیرې شنبه شپې له بریدونو وروسته د ایران د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وي چې د اپریل میاشتې په 22 نیټه یې ترسره کوي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له باران وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 16 تنه مړه شوي چې اکثره بزګران دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث. سلامونه ستړي مشهیده صدر رادیو ونیس باسته موز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندې او په ګډون له 12 ډیرو بفلټالو تو کو راکټونو بریدو وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوي سلنه بریدونه شند کړی دي. دا برید اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی و. پلو ایران هم ویلی چې د عملیات بریالي او د کوم هدف لپاره چې ترسره کړی و هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی و. د دغه وزارت پیلامه کې چې پرون د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر یې خو ول شي و چې صهیونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل په نومړې نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د دمشق کې د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړ چې په جواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیر شپه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوال نورو هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د يرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې پام دی موضوع خبرې کوو چې د غډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت پړه باندې چې پر اسرائیل وکړې دي د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، د غډول دریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل ترسره کړې دي په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه بریت په ایران کې مشته افغان کډوالو باندې به څه اغیز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغیزو او اړخونو باندې به هم له میلمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې را سره په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کیغه اوس جان باس او د نظامی او پوځي مسایلو پو محمد یوسف امین ساسای دی. تاسو دواړه قدر من ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. زازه سپ ک پایل تاسو سره وکړم. دغه برید چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر 14 ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو ځوابي برید و؟
ډېره مننه تاسو ته او دوستو ګراندور امباسډر ته مې سلامونه ونیکې وړاندې کوم. بریدونه تازه بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو مون په نړۍ کې په سیمه کې نخې نخانی دی او بشری ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي، ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعرضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستیو 500 کالو کې بشر ورو پورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي، او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري. ځکه چې مونږ که چېرته تاریخ ته وګورو، همدغه هېوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هېوادونه وو، ولې دا بساله تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، د دوی هدف د دغه جګړو دپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن وږي، بیکاری زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي. نو دا ټولې ناورې هغه دي پېښې دي. نان زه شخصاً پیاست یم مهربانی.
مننه از ازای سپتا است بیرته را گرزم خبرو تمو بیا ادامه ورکی دی بل ملمت با هم ورشم. جان با سپتا سیم ستلی مشه پروگرام تا بخیر راغلی. کتا سیر تا وی دقیقه کم داریس شوی دا طالبان و حکومت دا ایران ندا ملاتر و پیو دول ساهران ملاتر دا یو دا اسرائیل و پولان دی باندی دریز دی ول دی تا با دا فرسان پا گرد تومره تمام شی، پا تاوان بی تومره تمام شی، او تومره اغا سیاسی و نریوال آلیک و دیپلیماتیک آلیک سر ارخ لگی دا.
دیر منه نه، تاست سلام او قدر من درگوار شیب از ما دوست رازی شیب تا دیر جد سلامونه. دسی او خبر ده چه هاگا دالا چه پا کابل که حاکمه ده، نپیگم پا کابل که حاکمه ده، که پا قندهار که حاکمه ده، دوی مرکز چیرته ده. بار ترتیب داغا دالا ده افغانستان ده خلکو استازی توب نشی کوله، او هر هاگا ادبیات چه دوی کاروی هاگا دوی پوری مربوط ده، نه ده افغانستان ده ریز پا آره پوری. نو بل خبر داده چی موک افغانان او ده افغانستان دولت، یعنی ده افغانستان سیاسی جغرافیا، ده افغانستان سیاسی تاریخ، بلکل ده فلسطین ده خلکو سره بلکل خپل ملاتل خی پا فلسطینیانو بند ظلم ده فلسطینیان اشخاص
بله خبری قطع کوا ما تاسیدوانو کش دوی ده افغانستان ده خلکو نمایندگی نکی خوستم ده سیاسی جغرافیایی چه تاسیدوانو کوی آن ده طالبان پری حاکم دی و پا نریوال کچه باندی کلا شوی دوی ده افغانستان پا نوم باندی و چخ پری ده پا دی منا شوی دوی ده افغانستان ده خلکو نمایندگی کی.
دو موضوعګانې دي اغلسیال، یو خو داخلي مشروعیت دی چې دوی نه لري، او بین ملي مشروعیت دی چې دوی هم ترې محروم دي. نو په دې ترتیب دوی تر اوسه پورې کولی شي د خپل ځان استازیتوب وکړي د طالبانو، تا ورته امارت دوی وایي که هر څه ورته وایي، دوی کولی شي فقط او فقط د خپل ځان استازیتوب وکړي، بل هیڅ نوع مسؤلیت د افغانستان د دولت په ارتباط دوی نه لري. دوی لفاظیګانو کې خپل په دغه اعمالو کې اخته دي، په یو طریقتي سوء استفاده جویي، او دا خبرو کې دوی ډېر هوښیار دي، ښه استادان هم لري، دې کې هیڅ شک نشته. خو بیا هم زه په دې تاکید کوم چې دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولی. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسېږي. لکه مخکې چې مې وویلې، زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خوښ لرو، بالکل ترې ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و، که هغه جمهوری د داود خان و، که هغه د چپیانو حکومت و، که مجاهدینو وروسته، که جمهوریت و، دا شل کاله موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړې ده. خو داسې هېوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه، د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیوپولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې دا د لانجه د ایران او د اسرائیل ده، دوی پوهیږي او د دې حل لاره. مونږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږ، مونږ غواړو چې ټول هیوادونه،
دا خو ټول درکاره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده، خو په ایران کې ډیر شمېر افغان کډوال هم دا اوس اوسیږي، او د همدغې برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې هغه استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي، زموږ پیسې پاندې نه شي کولی. هلته حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نه شي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي، او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړې دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که همغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو، څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیل ده، خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نه شته؟
بالکل شته دی، بالکل اغلی سیال، بالکل شته دی. خو ما خو مخې تاسو ته وویلې چې دلته د دغې تشنج نه، د دغې کړکېچ نه همدا ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیڅ حق نه لري چې زموږ اتباع زینبیون کې، فاطمیون کې، د هغوی د مجبوریتونو نه په سوء استفاده دغه جنګو ته، خپلو جنګو ته، خپلو نیابتي جګړو ته ولیږي. دا هیڅ حق نه لري، او زموږ هیوادوال هم باید دې ته پام وساتي. سمه ده چې په افغانستان کې داسې یو رژیم حاکم دی چې هغه د هغې د لاسه زموږ وګړي تښتي، په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسله په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت د حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی، ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که هغه پاکستان دی، که ایران دی، که بل هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه، تاسو بیرته راګرځم جناب صاحب. زه ځکه که تاسو راته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسیږي، دوی هلته د کار لپاره ځي، او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې چې دوی پخوانه یو بل ته ګواښونه کول ښکېل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکېل شي، او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوره، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمه هیوادونه سوء استفاده کړې ده، د مهاجر نه سوء استفاده شوې ده، د دمو غربت نه سوء استفاده شوې ده. او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا که نړیوال خپل منځو کې نښتي او یا کې هیوادو کې مشکلات وي، په دغه وخت کې، په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې جانبا صاحب وویلو چې آی کاش په جهان کې، په هیوادو کې د بشري حقوق نن اخلیدای، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی، نو بې جګړه ولې کېدله؟ یعنی دا هغه نغز د بشري قوانینو، بشري اصول دي چې خلق پکې وژل کېږي، مهاجر کېږي، سوء استفاده کېږي. دا په کل کې بشري ناورین ده، او دا د بشر ضد اعمال ترسره کېږي. نو د دې لپاره ګوره، موږ نړیواله ټولنه لرو په نوم د ملل متحد، یو سازمان موجود ده چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا دی اغو ناکامی خی یعنی دا غنریوال سیستم دا غنریوال جورخ چی شویده دا نور کار نکی نور غیر دغنه چی مصیبتون دی غیر دغنه چی فقر دا و وجن دی و اصلحی دی و رقابتون دی چی دا غفل رقابت چی دی دوغی وادو پا منز کی دی با اصلحی جوری دی براکتون جوری تو سو چی خپل مخالف دی منزی چی نو د خپل اقتصاد ته ضرورت دی. دغه اقتصاد هم باید د دې چې د خلکو نه باید دوری واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دی. هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعضې ځای کو د حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران داسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح ټول د دغه پنځه څلوېښتو کالو کې دوی څه کړي دي. یعنې موږ صحیح خو دا څه کومه میرانه نه ده کړی او سمټود نه ده کړی. ایران یعنی اوس یو مداخلهګر هېواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه ویي، د اسرائیل څه ویي، د ناټو څه ویي، همداسې که دې خوا ته روسان وښيي. یوازینی هېواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالات د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هېوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپلو منافع
دپاره چې دلته یو پوښتنه را ته پیدا شوه. په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهراً هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډېر شي، احتمال د دې شته چې دغه هېوادونه سره وویشل شي، لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه، د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هېوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هېوادونه پیدا کړي، قدرتمن هېوادونه، او همداسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هېوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هېواد ووځي، یعنې خپل پر سر کېږي. بیا دغه هېوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړه ییزو فعالیتو کې. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسماني کتابونه دي. مثلا اوس آسان معلومه ده، مثلا اووه پنځوس هېوادونه اسلامي هېوادونه دي. ده دا اسلامي هېوادونه یعنې دا تروسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري. څوک چاته مندي وي، څوک چاته مندي وي، څوک په حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته د هغه واخلي، څوک یې زور واخلي. او هنا لکه مخکې نه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسو یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د موږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هېوادو د متعهدو مسایل، او هم د هېوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې ده. یعنی دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تنها افغانستان دپاره بشري ناورین ده، د ایران دپاره هم ده، د امریکا دپاره هم ده، د ټولو غربي یعنی ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامنی او بی ثباتی خواته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلف پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه رواوي که نه رواوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د څلوېښت کاله پنځوس کالو کې موږ ونه شو کولی چې حالت نه ځان وباسو. د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمې هېوادو رقابتونه وو چې په موږ باندې تاثیر وکړو. او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سمت وکړو، په نوم د دین وکړو. دا مسایل روان دي، یعنې هڅې دغو ته روان دي. بالاخره بشر وګوري، د افغانستان اقتصاد نه لري، بیکاري شته، تحصیل نشته، فکر دا یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغې خواته روان ده. یعنې دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسایل نه پوښي یعنی د بشر د لپاره کار وکړي زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش د بشر د لپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتونو لپاره ده جنبا صاحب مخکې وویلي چې هغه دا خپلواکه دي یا مثال دا په خلکو رایې راغلي دي یا دا مشروع حکومتونه دي آیا که چېرې دغه نړۍ کې اوس تاسې یو هغه وکړې پوښتنه وکړي ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو خو بیا ولې جنګ روان دی بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی ولې د ولسونو بې تفاوته ناست دي ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې دی که په روسیه کې دی که په اوکراین کې دی که اندروس په ایران کې دی که په اسرائیلو کې دی ولې ولې دوی غلي پاتې دي یعنې څه ته منتظر دي او متاثره کېږي هم دوی تباه کېږي هم دوی وژل کېږي هم دوی هېواد یعنې څه خاورې یعنې څه جغرافیه یعنې څه کنه دلته خو انسانان دي دلته خو انسان اوسېږي او د عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسایل جواز نه دي چې زه بشر ته ضرر ورسوم نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې 50 کاله کېږي چې شروع اوس په چای مني په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي هېڅوک یې نه مني هغه څه معلومات دي هغه څه معلومات دي هغه څه معلومات دي او نړیواله ټولنه مې له نوته کده ناستې خپل مشات اخلي نو بنان دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین دي
مننه زازای صاحب تاسو بیرته راګرځم جانباز صاحب دغه حمله وروسته چې ایران پر اسرائیل باندې وکړه لدی مخکې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دی او دا کم وایي بریدونه چې دوی کې دادی ودري اوربند دی وشي یا د بشری مرستو ته اجازه ورکړي شو د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي اوس چې دا بریدو شو ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږي دي
په هیڅ صورت دا لوبې نشي کولی چې په هغه ناورین په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی په دې باندې پرده واچوي یا بین ملي ټولنه اغوا کړي بین ملي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کړي اسرائیلي هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وښیي اسرائیل یو اشغالګر هېواد دی اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي هغه کم کړکې چې دی لري ایران سره هغه د خپله حل کړي د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري د 1948 کال را په دې خوا د فلسطین هېواد ایجاد شوی نه دی او د دې معنی اسرائیل دی اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي ماشومان وژني ښځې وژني د فلسطین انسانان وژني بېګناه انسانان ملکی انسانان مقدس اماکن ملکی اماکن د منځه وړي د هغوی مقدساتو ته توهین کوي تحقیر کوي دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼي ځکه چې د دغې جګړې له پیل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزې ته بشری مرستې ولیک دی
دلته باید دوه شعرو ته اشاره وشي په ډېرې خواشینۍ دا خبره کوم اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي یعنی بیکاره دي زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده اوس موږ تاسو هیواد کې هم یوه ډله حاکمه ده یو په اصطلاح یو حکومت دی همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ د مصر حکومت یو جابر حکومت دی اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي د مصر قدسه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته چې اصلي ملاتړ دی د اسرائیل او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي که هغه اقتصادي دي که هغه پولي دي که هغه نور دي دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي نه دا چې د فلسطین د خلکو دایې ده تاسو وګورئ
په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړي، دوی کومه پریکړه وکړه چې هغه اغیز ولري. البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا لکه چې تاسو مخکې ورته د څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه. د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان استئ پوهیږي چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحد ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې او داسې سکون یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربنده کړل چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اروپا اتحادیه او متحد ایالاتو دي
هیوادونه یادونه وکړه. دوی یو لکه څنګه چې تاسو موالې کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي، خو په دې کې بتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومو هیوادونو کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لا نور هم راولي، دا خې شتمنۍ لوټ کی او هلته به جنګونه کیږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي. نو ځکه د هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان باصف. سازه صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته په لنډو کې ووایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولای شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته دی او خطرونه هم ډېر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي چې د اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات به پرې لري خو لرې اوسي، او حکومت یې څه کول پکار دي؟
ګورې موږ خپله کورنۍ دنده مکلفیتونه خپل ولس او حاکمانو باید ادا کړي چې متاسفانه نه یې ادا کړي. ولس غوښتنې لري لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې موږ لیدلې دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی موږ دین ته ضرر رسولی، حتی موږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې موږ مسلمانان وای چې 5000 کلن تاریخ لرو لیکن موږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه داسې دي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید موږ درس واخلو. موږ دوه لارې لرو، یو د بشر سره د ټول انسانیت موږ همغږي یو، موږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 15 کاله کېږي چې موږ یې زور لیدلی ده.
مننه سازای صاحب چې وخت ډېر کم دی، زموږ د خپرونې وخت پای ته ورسېد. په بخیر سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، کور مو ودان، له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode facebook پانا ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradiomundalishi ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.